سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویاند سرپرست د دفاع سرپرست وزیر د سعودي عربستان د ولیحت د لیدنې خبر ورکوي. سیبولا مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیحت محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي چې دوی د حج په مراسمو کې سر لیدلي، خو دا یادونه نه ده کړې چې دوی پر کومو مسایلو خبرې کړي دي. دا سعودي خبری اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د ماليزیا، د پاچا او د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکړی، خو د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد روسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د یو شمېر هیوادونو چارواکي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې پالي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه وړي دي. د هلمند د اطلاعاتو کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې د کجکي ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې اوتن د سیند اوبه وړی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی، خو بیان یادونه کوي چې د مړي د موندلو لپاره د چارواکو خلکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوی ډیلی به افغانستان ته سفیر ونه لیږي. اس جیشنکر د څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال کړي او ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به یې سفارت پرانیستی وي، خو خپل سفیر نه ورلیږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړل، خو هند او ځینو نورو هیوادونو تر اوسه خپل سیاسي استازولۍ فعال ساتلې دي. کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکن د تریتم کېدو په اړه لا هم چپه خوله پاتې ده، او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پریګوژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت د کنټرولولو هڅه کوي. روسه له دې چې جنرال سورویکن د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عواملو د عامو خلکو لسترګو تایتم شو، د هغه پړه ګونګسي په زیاتېدو دي. د واګنر ملیشو د 2020 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مهم رول درلوده. له دې مخکې د سورویکن د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل شوي وو. او د اوکراین پوځ ادعا کوي چې د ختیځې دونیتسک سیمې د جبهې په جګړو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په بیان کې ویلي د روسیې د عملیاتو تمرکز تر ډیره د لیمان، بخموت او مارینکا پر شاوخوا سیمو دی. په دې سیمو کې درې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. کیف وایي پوځیان یې د بخمود په شاوخوا کې پر روسي ځواکونو فشار ته دوام ورکړی دی. په این حال کې د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د احتمالي جګړو د پیښېدو له کبله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو د وروستیو بېلابېلو فرمانونو په تېره څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا چې دغه مرستې چې افغانان یې څومره اغېزمن کړي دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. کنړ ته به ورشو چې هلته معلولینو خپل اختر څنګه تېر کړی دی.
که ما یو معلول ما او اختر خورا باندې ستل چې قربانی هم نه دا کړې، ځکه هم نه دا کړې، روپۍ نه دی را کړې، نه دی والا کړې.
همدارنګ د بهم درته ولرو چې په سویډن کې د قران کریم له سوځېدو وروسته مسلمان هیوادونو ځینو خلکو یې غبرګونونه ښودلي دي او د دې پر ضد باندې راپورته شوي دي. دا چې دا لاریونونه او د قران کریم پر ضد د سوځېدو پر ضد باندې په کوم هیوادونو کې پاڅونونه شوي دي، په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې له پاکستانه ورته بیرته افغان کډوال راځي. د دوی وضعیت به هم درته په راپور کې ولرو. نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر څه باندې نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه سازمان مشر له امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي طالبانو د 2020 کال دسمبر میاشت راهیسې 133 داسې فرمانونه ورکړي دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لړۍ یې پیچلې او سخته کړې ده. د موړي د طالبانو له لوري په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز ته په اشارې سره ویلي چې دغې چارې د بشري مرستو په ډیرو برخو ناوړه اغیز کړی دی. وربشو تفصیل د خطر پردیس په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او مشر ریچارډ ترنچرت وایي د 2020 کال د دسمبر راهیسې د طالبانو څخه باندې 133 بیا فرمانونو په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنځشنبې په ورځ له امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي له عملیاتي اړخه افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو ښځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو ښځو ته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپلو کورنۍ ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د اف ای او مشر د طالبانو له لوري وروستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د ښځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشارې سره وایي چې دغه چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپیریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه په خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د ښه کېدو سره سره د خوراکي توکو ناامني موجوده ده، خو یو شمېر هغه اړمن کسان چې بشري مرستې ورته په سمه توګه یا هم بیخي نه دي ورسېدلي له دغه وضعیت نه شکایت کوي. د کابل ښار اوسېدونکی نعمت وایي له ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي تر اوسه یې آن نوم د مرستو په لیست کې نه دی شامل شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه وضعیت نه ناخوښي وښوده.
تاسو باور وکړئ دومره مرستې چې زموږ هېواد ته راغلي بل هېڅ ځای ته به نه وي تللي، خو موږ ترې هېڅ هم ونه لیده، نه په لیست کې شامل شوی یم او نه هم دا کار راته چا کړی، تر اوسه مو هېڅ هم نه دي لیدلي.
د سمنګان ولایت اوسېدونکي چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی په تېر جمهوري نظام کې د دولت کارکوونکي وه او له ورځې چې له دندې لرې شوې ژوند یې له سختو ستونزو سره مخ دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه د تېر حکومت یو له هغه کارکوونکي څخه یم چې له دندې لرې شوی یم او اوس په یو کرایي کور کې په ډېر بد وضعیت نامعلوم برخلیک او په سختو اقتصادي ستونزو کې ژوند کوم. دغه بشري مرستې چې افغانستان ته راځي موږ اصلا نه پوهېږو چې چاته ورکول کېږي، موږ له هېڅ ډول مرستو نه یو برخمن شوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر همداراز ویلي دوی په تیر میلادي کال کې 6 میلیونه کروندګرو، ښځو او کوچنیانو سره مرسته کړې او سږ کال هم 8 میلیونه خلکو سره مرستې ته دوام ورکوي. د دغه سازمان مشر همداراز زیاتوي له دې ټولو هلو ځلو سره سره افغانستان بیا هم د خوراکي ناامنۍ له اړخه د نړۍ بدترین ناورین سره مخ هیواد دی. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو کار ترڅنګ بیلابیل محدودیتونه لګولي چې د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوي، خو طالبانو خپل دغه پریکړې بیرته نه دي اخیستي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د فلیپین یو چارواکی وایي چې د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي په نوملي ګام کې به شپږ سوه افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له فلیپین غوښتي چې د زرګونو هغو افغانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې پخوایي امریکایانو سره کار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس سمې هله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د ژر تر ژره خپل اقدامو کې.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتون کیدی د چینه غوښتل د امنیتي لاملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زره کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم کنه کړی ده د هغو ژر تر ژره چې خپل ګام وکړي. د زموږ په دې او یا زره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زموږ شامل یم. د دغو ژوند ډېر په خطر کې دي.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیږدول شوو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پوځ یو شمېر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلي شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمېر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پوځ یو کمانډو سرتیری د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي:
په نړیوال او خاصتاً په امریکا، په اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه غږ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجهوب سي، ځکه موږ په تخیاز کې هلته ترسره کړی و، موږ دلته طالبان ډېر په زبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، ترې تم کولو او آن وژلو بهیر روان دی. د بښنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکي او پوځي کارکوونکي ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي، لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردیناند مارکوس جونیئر پرون پنجشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بل لور ته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي که چیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني، په لومړي ګام کې به د یو ازمیښتي پړاو له مخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولیږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو له مخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده، اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستانه ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
یو شمېر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چېرته چې ول ځانګړي اخترییز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به یې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تېرولې. خو د دوی په خبره اوس یې اخترونه ډېر ساړه دي. وربشو تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په کابل کې ټیکسي چلوي، نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځو کې هم کار وکړي. په خبره په تیرو کلونو کې به پرې دومره سختې نه تیرېدلې، ځکه د راډیو له لارې بې ځانګړي اختریز پروګرامونه او موسیقي اورېدله، خو دا دوه کاله کېږي چې هغه هم نشته. په کابل ښار کې یو دکاندار هم ورته خبره کوي. دی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې هم خلکو کره مېلمانه راځي، نو خوراکي توکو ته یې اړتیا پیدا کېږي، ځکه دکان نه تړي.
خو به مو راډیو ډېره چانه کوله، سندرې خپرونې به مو اورېدلې، خلخوان به مې موسیقي نه خوښوي. موسیقي شاید په روح روان باندې ښه لګي. اوس دا ټول شان بندي، نو څه وکړو؟ چاره نه لرو، بس ورځ د تېرولې.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د یو شمېر راډیوګانو کارکوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تېرو پروګرامونو کیسې کوي. مخکې د آریانا راډیو مسؤل خوشحال آصفي ازادي راډیو ته وویل:
د اختر په شپو ورځو کې، په هر اختر کې، هم په کوچني اختر کې، هم په لوی اختر کې، مونږ تفریح خپرونې جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خپرونې، ټولنیز خپرونې، د موسیقۍ سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل، چې په عین زمان کې په تلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږي زبانه، په راډیو کې هم هغه نشریدل. بیا یوه اونۍ یا یوه هفته مخکې مو اعلانات خپرول چې خپل اورېدونکي مو خوشحاله.
د ارمان رادیو یو وایان د سیما صفا هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول امکاران به په ګډه سره شریکی خبرونه لرلې چې خوخه دی چې ټول سمو ټوکی به مو کولی سندرې مو خبرولې سندرغاړي به مو غوښتل دعوته درې به ویلې او اوریدونکو بور سره اړیکې فرمایش به ورکو جایزدار خبرونه لرلې اسانه پښتنه به د خلکو څخه به مو اسانه پښتنه کوله هغه به ځواب راکو بیا به مو جایزه ورکوله اوریدونکو ټوکی را لېږلې او د اختر پیغامونه را لېږل سره او بعضې کسان چې مره ورو د خپل دوست میرا مون ترا لیگلا مون بور سرا لیکنه ولا او سرا اول
دیا دوانه دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځله واکمنې دوه وروسته پر موسیقي بندیزونه لګولې دي او حرام یې ګڼلای دی. دوی له رسنۍ هم د موسیقي خپرول منع کړي دي او آن په ښاري موټرونو کې هم په اورېدلو بندیز لګولی دی. په دې سره ډیری هغه راډیوګانې چې تفریح خپرونې او موسیقي به یې خپرول یا بندي شوي دي او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوالې راډیوګانې چې لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې میشت افغانانو ته د دغه هیواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختریس خپرونې وړاندې کوي او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سیوډن په پلازمینه ستاکهولم کې د قران مجید تر پیښې تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پرولې دي. په عراق کې پارېدلو مظاهره چیانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغې کار ته غبرګون ښودلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغې راپورته شول چې د ستاکهولم د یوه تر ټولو لوی جماعت مخې ته دلی اختر په نمړی ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. تفصیل په دې راپور کې.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لسګونه هغه پارېدلي مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونه ته راوتلي دي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دغو مظاهره چیانو د پنجشنبه په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لانګړ څخه وایستل شول. اژانس په سیمه کې د خپل یو ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چیان د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې شول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چیان د هم جنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان بلل سیوی له ځانونو سره شعارونه هم لیږدول چې پرې لیکل سیوی وو قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یو ورځ وروسته تر دې راپورته سول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومیکا په نوم یو 10 کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ له مخې دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړې، خو وروسته پولیسو ویلي د پیښه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیښه غندلې ده. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منولو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک یې دا ډول عمل نسی زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد ډالر ویانو ته لس په کوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو تلویزیوني وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قرآن شریف ته د سپکاوي د پیښه په کلکو ټکو غندلې او له بیلابیلو لارو یې سویډني چارواکو ته خپل اعتراض اورولی دی. په سویډن کې پخوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفادې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي ورته پیښې سوي چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوز به همه ده بیوسا و مللو کسانو اختر تور شو. پا هیوات که پا زرگونو کسانو پا تیر جگلو که ده خپل بدنونو خواگان دامونه بایللی او نن سبا ده سخت اقتصادی ستون زسر مخامختی او ده اخترونو پا تیر ده خوخی ورزی هم ده دوی پا خبره پا خفکان که تیره بی ورزو پا ختیز کنره که ده دقی کسانو سر از مکسیمیز خبری آل خبری کلی چه پا دیره پور که آرو.
کنر د هیواد له هغو ولایتونو څخه یو دی چې په تیرو جګړو کې یې ډېر ځوانان او د کورنیو مشران بایللي او یا یې معلول شوي چې اوس یې ژوند له کړاوونو ډک دی. دې کورنیو سره د خوښۍ په ځای غمونه ملګري شوي، هم د ژوند نورې شپې ورځې په ژړا ناهیلیو او غربت کې تیروي او هم د اختر خوښۍ ورڅخه پاتې دي. شاهزاده نابینا په جګړو کې خپلې دواړه سترګې لاسه ورکړي او نن سبا له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
اختر دا ورځې روانې دي خو مونږ دونه اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ یو چې هلته بچیانو سم جامې نه دي کلي. دغه د قربانۍ کوم مراسم چې دي دا زمونږ نه ونه شو. ناس په دې خاطر باندې ډېر خوشحاله او ماشاتو ته مونږ سبا ماشات راکړل شي مونږ به قربانۍ نه وو مونږ خپل کورنۍ ته خپلو بچیانو ته دغه جامې او سفرې او شانوالو خو بدبختانه چې د اختر نه وروسته شلو زمونږ ماشات اختر هم تیر کړو. په ډېرو غریبۍ سره تیر شو
نصیب الله متقی لمور معلول پیدا شوی وی د ژوند تیرولو هیڅ ډول اسانتیا نه لري او د اختر شپې ورځې هم د ماشومانو په ژړا تیرې شوې.
من نصیب الله متقی د کونړ اسد آباد اوسېدونکی ما یو معلول ما او اختر خو را باندې ستر چې قرباني هم نه دا کړې ځکه هم نه دا کړې روپۍ نه دی را کړې نه دی والا کړې. دلته تیر جمهوریت هم چې کنو نه راوستې دی مرا ته راایستلې دي. څوک وایي دا پلجي دی څوک وایي دا د مرمۍ دی. موږ د دې نه غوښتنه کوو ټول یو شانتي معلولین دي. بعد دې ته معاش ورکې دی ته روپۍ ورکې دی ونه ځي که موږ ته روپۍ را کړې موږ به وځیا کړې و اختر به هم کړې و چې را نه کړې دغه شانتي بس سر سوي سوم بلې ګرځو نه د وړو درک لګي او نه د کور د کرا درک لګي او دغه شانتي بچي راته نهار دي چغې ناری وای.
د معلولینو په څیر د کونډو یتیمانو او نورو بیوسو وګړو اختر هم پیکو. که څه هم چې دینی عالمانو او طالب چارواکو په خپلو اختریزو ویناوو او پیغامونو کې له بډایه او وسلرونکو کسانو بیوسو یتیمو کونډو او معلولینو سره د مرستې کولو غوښتنې وکړې، خو د غریبو او بیتوانه کورنیو شمیر دومره زیات دی چې ستونزو ته یې رسیدنه ګرانه ده.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته رسنی شوي افغاني کلیوالي کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ په تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ بیرته د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
خیز محمد لکلون کډوالۍ ورسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستاني موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون شي.
زما نوم فیض محمد دی. موږ په چمن کې پراته وو پرون هیواد ته راستانه شولو نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو خوشحاله یو دلې ارامي سو کراري سو له ټکو ټکو ورک سو. پاکستان کې تنګول ستا ګراني ده بیروزګاری ده خواري نسته در په درې ده. په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسي په جیلو کې ناشتي د جیلو نه ګرځي د افغانانو ډک دي. نو موږ دغه سره وګرځېدو چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې شوې کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر وروسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا آی او ایم لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. د دې لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاري او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجا زه په داوا جرالم چې حالته نن سبا گزاره نه کېدله. منګایي دردا تیره وه تقریبا 2-3 کال عمر کېږي چې موږ دوری اوښتي پاکستان ته روان د پچین د بازار یو یاره حالته خو فلال گزاره کېدله چې لږ منګایي نه وه گزاره کېدله چې اوس منګایي زیاته سو اوس د غریب حالته تباه دی. نن سبا داغه گزاره ډیره سخته ده، نو بس دا دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو، نور څه گزاره چې ده هغه به خپل ملک کې وکړو.
کریا بسراوی کې ګرد فرایز اسرای والا کریا غواړي بچان روټي غواړي، دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي واکته د طالبانو له رسیدو راهیسې شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت یو مسؤل نقیب الله وایي هر ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تیرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنې سوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي، او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې، او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي. او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 1,500 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس به اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دوی وایي دوی زیاتوي چې په سیمه کې د پخوا پرتله امنیت زیات شوی دی، نو ځکه یې په اختر کې میلې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سفید خار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلي بوخت دي. او ملګري بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اختري زمېلو په پار نیولی. دا اروزګان دا اوسېدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې ترسره کوي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو د اختري زمېلو په اړه معلومات داسې راکړه.
اسلامی څخه لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی، هر څوک د خپل حق لري چې هر څوک شکر دی پویږي په خپل شوبه باندې پویږي.
د اروزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د اروزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې تر سره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په شکی زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده، خو سږ کال په شکی د خلکو شمیر کم دی ځکه تودوخې درجه لوړه ده. د اروزګان ولایت یو شمیر اوسېدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې کمو خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وې.
شم شادی و بیا هم ښه دی، خو د پخوا پر پرتله نه دي ښه. ولې؟ اقتصادي وضع خرابه ده. هر ځوان چې راکش کې په جو کې پیسې نه وي، څه کاروبار نشته، پیسې نشته.
لا مرکز ترینکوټ اوسېدونکي یم. ډېره ښه خوندور اختر دی. اوسه پورې ښه خوندورې میلې دي. یو علت د میلو دا دی چې ډېره زیاته ګرمي ده، اکثره خلک میلوال ځي او ورو ته او سارا ته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسؤل کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. لدی ټول سره سره بل خو د ترنکوټ شار هټیوال هم وای چې د تیر وختونو په پرتلای سش کال کاروبار زی پسوی دی. دی وای سش کال خلق په جیبونو کې هغومر پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله، او دغه راز سش کال زیات شمیر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
دوی منی مایت را ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان د دفاع له سرپرست وزیر سره د سعودي عربستان د ولیعهد د لیدنې خبر ورکوي. زبیلا مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي دي چې دوی د حج مراسمو کې لیدلي، خو دا یادونه یې نه ده کړې چې دوی پر کوم مسایلو خبرې کړې دي. د سعودي خبري اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د مالیزیا د پاچا او د پاکستان، سینیګال او بنګلدېش د ولسمشرانو په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکوي، خو د طالب چارواکو یادونه نه ده کړې. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه وړي دي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې د کجکي ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سین کې د لمبا پر مهال اوبه وړی او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې یو تن د سین اوبه وړی و او تر اوسه یې مړی نه ده موندل شوی، خو یادونه کوي چې د مړي د موندنې لپاره د خلکو چارواکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوې ډیلي به افغانستان ته سفیر ونه لګي. اس جی شنکر دا څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقي مرکز کې د وینا پر مهال کړې. ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به سفارت پرانیستی وي، خو خپل سفیر نه ورلېږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ډېرو هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړي دي. او کرملن په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګي سورویکن د تریتم کېدو په اړه هم چپه خوله پاتې ده، او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پریګوژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت د کنټرولولو هڅه کوي. روس له دې چې جنرال سورویکن د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عوامو له سترګو تریتم شو، د هغه په اړه ګونګوسي مخ په زیاتېدو دي.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي ملما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا تاسو قربانې، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمن خبريال ملما ده. از موږ د خبريال عذرا احمدی ده. عذرا جانې په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چرته بیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلې یم، او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې، چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکان اوسېدله، نو زه خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو ومه، چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب څخه مې لس ولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښي هغه راسته تللې وه په مکتب کې شاملولو، نو دا چې زما عمر اووه کاله ته نه ورسېدلې نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویلې چې دا عمر یې کم دی او چې هر وخت اووه کاله سوله بیا به په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چې هر څومره ماشومان چې وزېږو چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دي زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویلې، نو د هغې خبرې یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې هم هلته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د دولسم ټولګۍ فارغه سم د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې وم، چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم، او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و ما په کندهار ولایت کې د خدیجه الکبرى فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته دلې په دغه خدیجه الکبرى فرهنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو راډیو فعاله کړې وه چې د میرمن راډیو په نامه وه. په دغه راډیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته هملته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر، چې په میرمن راډیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر وم. تر څنګه پر خبرونې مې هغه راډیو کولای، لکه څنګه چې هغه یو محلي راډیو و، نو ځکه همکاران به کم و، کار به ډیر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به مخته وړلې. نو لومړی مې هغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودي، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته، چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ، نیوز پریزنټر وم، او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې چې هغه خبرونې مخته وړلې، او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه راډیو کې کار وکړ، په میرمن راډیو کې وم، چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم. د کانکور امتحان مې ورکړ، او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شوم، چې دوه برخې درلودلې، یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د راډیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم، دا چې بیا د پوهنتون درسونه را باندې ډېر وه، مسؤلیتونه مې ډېر وه، نو بیا مې د میرمن راډیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه، وظیفه مې پرېښووله تر څو زه وکولای شم هغه خپله پوهنځی چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې. نو چې هغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغللې، یو سمستر به مو ویلي نه وو پوره سوی به نه وو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغه شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي راډیو د کاک په نامه پروژه وه، چې له هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتۍ خلاصې وې، چې د هغو سره مې په دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریاله یې ومه، او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دوی چې په کرونا کې بچ کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي، چې دا هم د خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبۍ ویکلي په نامه یا ټاټوبۍ اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجمانې په اسپانیا ترانسلیټر وم، د خبرونه به مې د دري څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره کار شروع کړ، د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره مې چې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دغه څخه وروسته په پوهنتون کې، زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې راډیو فعالیت پیل کړ، چې هغه راډیو د محصلینو لپاره جوړه شوې وه، تر څو هغوی عملي کار پکښې وکړي. خو بیا ښه پرمختګ یې وکړي، د راډیو نشرات چې وه هغه پیل شوله، او د ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خبرونې یې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ راډیو سره کار شروع کړ، که څه هم هغه د محصلینو دپاره وه، نو تاسې موږ په پوهنځي کې کندهار پوهنتون کې یو، خو عموماً په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو داس وچ په باندې کې یوازې زوما یو مې امسفي ورا سره موږ دوی نجونې وو او یو هم د غزنی ولایت څخه راغلی و کندهار پوهنتون ته زموږ دغه یو کال تر موږ څخه کښته و په پوهنځي کې نو هغه هم د ذکر ژورنالیزم پوهنځي لوستل نو دا
څوک نه و سره مخکې له دې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي چې بیا زما پوښتنه ته وایي ځای پاتې نه شي تاسو به ټول معلومات خپله راکړي مخکې له دې نه چې مخکې لاړ شو بېرته ښوونځي ته راځو د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو اناجانې وړې وې هغوی شامل کړې عمره مو هم کم و کله چې ښوونځي کې شامله شوی علاقه مو حتما له درس سره وه کوم مضمون کې ډېره تکړه وي او ډېر خوښېده چې وی وایي مخکې له دې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي
بلې دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته خو پښتو مضمون مې شوز د کېدی علاقه مې مو سره درلودل د املا په بخش کې د لیکنې په بخش کې د سه یو ورځ مو استاد نه راغلی نو بیا موږ دوه سیمه وو موږ ټول موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښېنی په سیمه کې استاد مونږ ته راغلی چې په څو ورځ مخالی تیر نه سه نو ما غوښتل ته ولاړ نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکی راو به سي زبا درس ورته وایم تاسو املا ولیکئ نو املا مو ولیکله کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچې کتلې نو ما چې پرچې ورولل ما پرچې بیرته ما ته پر میز باندې راکړل کوچنی و ما چې دا دې خپل نه دي لیکلې دا تا د کتاب درو لیکلې دي ما څه استاد نه دي لیکلې خپل مې تاسو ویلې املا په یاد مې لیکلې دي نه کلی څه مې نه دي کړې نو دا هیڅ باور نه راتلې چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو مې دا سې املا لیکلې د چې څه غلطي نه لري نو په شته مضمون سره مې علاقه ډېره و او هغه مې ډېر شوز د کېږي کله لوړ سنفو ته ولاړم نو په لوړ سنفو کې بیا جغرافیا مضمون مې خوښې دي او د دې ترڅنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېر علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله اوس مې زده ده
اوس راځنه دا ته وایې د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د ښوونځي دورې په اړه پانتون مهم یاد کړو په دې دورې کې حتما کور کې به مو کله ناستې کور کارونه ته به هم لاس وروړې وي څلې د کور په کارونه کې زده دي
بلې د کور کارونه خو طبعا چې کوونه به مو هغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې مې ټول کارونه مې هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینه نه کړې ځکه وظیفه وه درسونه به چې کله به کور ته راتلو نو اشپزي به د وخت سوي وای به مې خور کړې وای به مورځان کړې و نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاری جارو کول دي کالی مینځل په دې کې شایم
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې ورته په کار کې رسیدلې دي
بله او ریواج خونداس دې کندار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې چې ویش ترې ژوندي نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی چې څار کار اړې وي په مخه ورلې هغه کار وکړو خو بیا هم چې را رسېدلې هغه داسې ګډ کار چې لکه کالی مینځل په دې کې وخت اوس تراخلم د کور جارو کوم هغه
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي نو پوهېږم چې یا حتما جارو کول او صفاکاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په ان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه لاسونو باندې ګندل خپک دوزی او خیاطي دغه شیان ډیر رواج دی او غوی ډیر خسته خسته غاړم جوړي اساس په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څه څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي
بله زه خپل نن نه زده لاسي کارونه ورسیام د کنده شې دې ماشاالله دې شایسته خامه کوي چې دې مشورم دې خارستان دې خامه کوي چې دې هغه ډېر دې بیرته غاړي جوړي خارسته هم استوي دې کنده راځه طبعا چې غاړي دې اغوندي د لاسي غاړي نو زه خپل نه دې زده خو مور می چې دې په دې کې دې شمع حرکت لري چې موږ کوچنیانی و اخته ته بس ما مور و پرزنت به می غاړه جوړول لاسي غاړه شخصه برتلی نو د وخت به یو لاسي غاړه اوسه جوړ کړي و دا راست چې ما څنګه په یادی دا یو دوه درې اختر دوه کال درې کال اختر یې نه دوست جوړ کړي نو به یې اختر تخپل ویلاسي غاړه اوسه جوړول کسان په بازار کې بو دا به خوشیدل چې د دې چې به کار پاتسي نو شو د ورځې ما پلاجان ته ولا سي قاعده جوړول مخته به پات
او زرجان د امر ته وای په کورنۍ او کې تل شي انجنیر تعلیم کې وی او بیا په څنګه وظیفه کوي یو څه سنځمنه وی چې کورنۍ کې ورونو ته پلار د قینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله لپاره د څومره سنځمنه وای چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو سره په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو اکثر مل ساده دغه کار په وړاندې څو
بله د کوچوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د نجونو د کړو تخدي ډېر ډېر نشه کوي خو زما مورجانه چې واغه د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د غوي کورنۍ چې دا هیڅوک اته هم دا غوي کورنۍ چې فکر نه دي کړی ټول به سواده دي خو زما د پلار خوا چې کورنۍ چې واغه به ټول سواده راو نو د کوچنیوالي څخه نن انا جان چې ژوندې و د مور مینه خوشاله ده ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لونه چې دی هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راکه دا کارونه باید راسره وکړي خو انا جان بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چې هغه به د ذکر زمينه موږ ته مساعدې ده نه انا جان به مې کوشش کوي چې موږ ته ولاړ شو وخت مو ځای تر نه شوی اوس دا کړو نو بیا مې انا جان مې په مخ کې واغې ټول ته کنه اتر کړی و ځکه چې د کور مشته نو اوس هي به خبره مننه د پلار خو مې تا باندې خپل هم خوشاله خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې څنګه ډېر کوي نو بیا به مې انا جان په مخ کې واغې کنه اتر کړی یا ورسمه مورم د دې اسماده پلان دي سره په ژوند کولو باندې عادت ولا اوس تر ټولو بیا غږ ډیر خوشی ته نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا داسې و چې کله چې کورنۍ راځي سوله یعنی تر مکتب ګرځوري پر ورسره د پیچ ما غوښتل یعنی زما مکتب له سم څنګه و ما چې ما د نو فلټ ما د رادیو سرکار شو کې هغه وخت کې بیا د کورنۍ غږ دومره مشکل نه درلودي تر می مشکل نه درلودي خو مشکلات چې هغه شاو خپلوان څخه ولکم مثال از امگانی به امام اگان به ودی به و اخو دنه خوشیده لچه سفره دوی کار وکم نو بیام چه دچه اخبال مور پلاره به مخی به در زور لبانی رسیجه خبر به تبان که ولی خو پانی در نورشته که وی اوز ما شعلاکه در روشته رو مخبال کارت در فام که وی نو و میکوالی سوی چه هم پانزی وی امام دست برسنی کار وکم
اوز راجانی که پدیر دمراته وی چه کل چه پتولنه کی کار که یو زمات باسه معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې له خوا یو څه عکس العمل وي تاسو چې کله کار کول او کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنه ماش دی څه وخت اخیسته او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دی په اخیستی او چا د ډالۍ وړې وه هغه زموږ کورنۍ وو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نمرنه ماش واخلي بیا ورنه شیرني غواړي څه د شیرني کې خلکو ته ورکړي وه
بله رښتیا ما خپل لومړنۍ ماش چې وو او بخښلې ته الارم څنګه دي چې تاسو بله
اورم اورم به تاسو ته ما ورکړي خیر
بله ما کله چې لومړی وخت ما مې د میرمن رادیو سره شروع کړل نو دا چې دلته په البته د نور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم خو په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی یعنې که نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوي که څه هم څلور ځله خپرونې پر مخ باندې یوسي درې نیم زره به د معاش وي که پوره ورځ کار کوي اووه نیم زره به د معاش وي چې دا بېخي ډېر کم دی د کار په مقابل کې دا چې ما لومړی وظیفه وه او نو ما ته یې بېخي هغه اول معاش چې و هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې رایې کړلې نو هماغه چې راکړلې کور ته چې راغلم اناجانه مې هغه وخت کې بیا فلج شوله نو خبرې و دا یې سم نه شوی کولی بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړې خپلې اناجانې چې مې واخلې که څه هم هغې خو سره به په ځای پرته وه نه یې غوښتله خو یعنی ما دا ښه وګڼله چې در زماتې را سره کښلې دي او ما سره هر وخت درېدلې ده ماغه لومړی معاش مې راوړي هغې ته مې ورکړي
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي او دا خو ډېر عام مې وایي چې ته باید وظیفه دې اخیستې ده معاش دې اخیستې ستا لومړی معاش د اوس بتمن سره راوړي
بله نو داسې و چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه چې په هغې ما دې شیرني هم راوړی نو ډېر کم و بیا مې په هغه کې شیرني نه ورته راوړله خو په نورو معاشو کې تروسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم بیا هر یوه شیرني د لایې کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي نو چرم اش واخم د ګورو د مخه هغه ماته راځي وای ما شیرینی خو تاول جوړ راوړو تور ته هم زه ارم یې ما اش واخم نو ارم یې شو بلاز تاسو شیرینی درکو مې وز ما شیرینی ستا
بالکل مشمون کور کې همداسې نزولې وي اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه کته صنف کې هم یوازې یو انجلۍ وه دا چې د افغانستان په سویل کې هم درنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کم رنګ و څومره تاسو ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې او هلته په صنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه راته ووایه
بله ډېر سخته وه رښتیا هم تاسو راسئ د نږدې کندهار پوهنتون وویلې بېخي یو خونجنې پکښې لږ دي بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا 120 هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوه نجونې وو نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وو لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو دغه دوه مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړسم یو دوه درې نجونې خو کامیاب شوي وي یعنې زه په دوه درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي هغه به راسره راځي یعنې سره ته مخکې ماته معلوم وه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وي زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوه نجونې راغلي دي بیا په لومړۍ صنف کې وو چې موږ د دوه نجونې وو یو سل او یا دوکان وه نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیان چې سر په سر نه پتې داسې سټریپ اسټر داسې وه چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې ماشاءالله دومره ډېر الکان وه استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو نو لاسونه مې مریض دي د لښې مې مریض دي یعنی بيخي ډېر وخت هاو مته پانتل په لومړي ورځ باندې سو لاړو لپاره بیا دا څه وو چې ان کوان نور مې سره پېتله مې یعنی ترې نه نیو لومړي سنس کې بیا ودی د مخ چوکي مې ته به خالي پرې شي او ان ته وڅوک نه کښنه سره نور به چوکيان کې دي کښنه سره لایوي نو بیا زموږ چوکي به معلومه و عمل ته بکښنه سره په یو سمستر دا دوین ترې نه نیو نو بیا یو هم صنف چې مې وه هغې واده وکړي هغه ولاړل نو بیا څلور کاله همدا دوه نجونې پاتې شولو بیا دلته د کابل پوهنتون په رقم یا هم د هرات پوهنتون په رقم نه دي یعنې شرایط سخت دي استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ باید پټ وي نو موږ هم په پټ مخ باندې به څلور کاله پوهنتون وویل نکاب مې کړی وو او د صنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکښې اخیستل دا دلته ډېر کم دي یعنې دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی یعنې الکوان ډېر دي که زه ورته یوه نجلۍ راولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درونه اچولي وه ډېر به مو برخه نه به کښې اخیستله خو بیا مو درس ډېر وویل که څه هم الکوان بېخي ډېر وه خو زه خپله د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه شولم د خپلې پوهنځۍ په ساته باندې یعنې درس مې وویل خو داسې ډېر فعالیت مې بیا په صنف کې نه شوی کولی ځکه چې الکوان به بېخي ډېر وو او موږ فقط دوه نجونې وو
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلی کار مو هم په دې برخه کې کړی دی اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناست یو دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي دوی دغې محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی
دا چې زما اخري وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو بیا نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته د رسنیو په برخه کې کار کول داسې اوس هم تاسو کندهار ته راسئ د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي که څه هم طالبان دلته ډېر دي دوی وایي چې دا زموږ یعنې اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي په نامه کابل یې مرکز کړی دي خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده نو بیا مې کورنۍ ویلې چې د دې سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي که یوه ورځ هم یعنې خدای نه کړده یعنې زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دي هغه د مابس خلکو سره دي یعنې دوی په مابس کې پرادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې یعنې که یوه ورځ ته هلته ما بس دی بوس یخت نه کړی په شوس د ټولو مرد لپاره دی رنگ پدیږي نو بیا مې کورنی اوس مخالف وسول چې نور در رسنی سرکار ونه کم نو نظام چې سکوت سو ما هم نور داخله لم دی انجوګان ته اوس هم د یو انجو سرکار کوم انټرنیشنل انجو ده خپل مسلک را څخه پاتې سو اوس مې تر ټولو غته اله همدا د هر وخت چې د کار د وسې شي خبر رسې وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک ته بیرته ولاړم خپل مسلک یې وکړ وکم بیخی ډیر می ارمان دی اوس هم ډیر می خوشی ریس وخت نیم شه معنی ته چې مواد ژورنالیزم ویل که هم ډیر برات ویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دی ویل خبریال سره اخر هم داسې ښه تر باندې چوپا کړه نو څه څه خیر دی پروا نه کوي بل وخت براسي بیا به کار پک شو کوم نو بیا هم دا غوړه رسنی سره کار نه دی کړی
اوس راځنی هغه جنونی چې اوس مال پکور ناست دي او کار نشي کولای ذکر نشي کولای او له تعلیم محروم دي هغه ته دي خبرت څه دي
بلې دا ډېر سخت ده اول مخبل دوی خوندې نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په اول سم سنس کې بدول سم سنس کې پر کور باندې فاتس ولې او ټولو بل خاطره چې ما ته ده که سم ما کشر خور ده یعنی مشتلور خوندې ما تلره مخور ده چې اوس د پنځلس کال ده او کنه ام سنس کې پاتې سوله نو بیا یو مرکه ډېر ورته ټینګه سوله اخر موږ خو نیت نه نو پلار می ویل چې مکتبونه هم هغه دی باندې سوله یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ذات سوله که څه هم موږ په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته باندې دوه د کابل یې نام ذات کړل ډېر کښتام او زه په یوه چې نور نشم په ورته وضعیت کې دي د زړه څه څه پر کور باندې نور نه بلان دا ودونه دی بل خلاص چې اسې ورکی تر کور باندې نو زوایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکاله تیر ټول خو بیا هم امید وای د وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې بشته خلاص دي او زه کړی به وکړو یعنی زه خپل نه امید سره يم زنه په یوه چې به اخون چې نو ته امید ورکم وضعیت ډېر سخت دی چې څنګه وینم پر کور پاتې دي تاسو په ژمه سم په پوري یعنی موږ به شته شل کال شاته چې بیا به مغه دي سوادي بیا چې پر څو پورې لسته سواد موږ کې امیر لسته خلکو افکار ته میږي یعنی هغه به څه مخ ته خلاصې دوه پر خاروان بیا مو سره به وکړو دوه کال مو وکړل نو ربې مو کوڅه کېږي څه نه معلوم حالت یې چا ته هیڅ درک نه معلومیږي
مننه اوس راځنې کور دی ودان چې خبرې دی وکړي
سرگو پا پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بناس کم نچوران شپا پو گو کے دے تصویر دے سرگو پا پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بناس کم نچوران چی پا پو کے دے تصویر دے مارا قتل ڈرا تیار پاس لبا مارا قتل ڈرا تیار دسپوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹو لائنوں کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بنا چوران سی پو کے تصویر دے
قتل کرے کاری ته هم زما قتل لوی قتل کرے کاری ته هم زما قتل لوی قتل کرے کاری ته هم زما قتل لوی قتل کرے دی دی خار په منا رو کې د تصویر دے کپټولو